سلامونه. د مازدیګر څلور بجې شوې. زه فرشته سهاکیم په دې خبرونه کې اول زو خبرونو ته. د پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د دوی مخکښ فعال او شاعر ګیلمن وزیر به سبا د جولای په 11مه په شمالي وزیرستان کې خاورو ته وسپارل شي. ګیلمن چې د بشري حقونو د فعالیت او له پښتنو سره د مینې او ملت پالنې شاعرۍ په پار ډیر مشهور و، پرون ناوخت یې په روغتون کې سا ورکړه. په دې اړه وروسته راپور او مرکه هم درته لرو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له دې هېواده د بې اسناد افغانانو د ایستلو د پلان د ځنډېدو په اړه راپورونه سم نه دي. د دې وزارت ویاند ممتاز زهرا بلوس پرون چهارشنبې د جولای 10مه د ازادي راډیو د مشال برخې ته په یوه لیکلي پیغام کې ویلي، د غیر قانوني کډوالو د ستنولو لړۍ د پخوا پسې روانه ده. اغلی بلوس وړاندې وایي پاکستان چارواکو د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې مشر فیلیپو ګراندی سره په وروستیو کې غونډو کې دا ډول تفاهم نه دی کړی. ګراندی پاکستان ته د درې ورځنۍ سفر په ترڅ کې ویلي وو د اسلام آباد هغه اقدام ستایي چې د غیر قانوني کډوالو د ستنولو پلان یې ځنډولی دی. یو ایچ آر د جولای په 9مه په یوې خبر پاڼه کې ویلي ګراندی د غیر قانوني کډوالو د پلان ځنډولو غوښتنه کړې وه. بل پلو د پاکستان وفاقي کابینه په دې هېواد کې د شاوخوا 1.5 میلیونو هغه افغانانو د اوسېدو قانوني موده غزولې چې د یو ان ایچ سی آر د کډوالۍ کارتونه یې راجستر کړي وو. د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار ډلې ډله وایي افغانستان د نامنۍ سرچینه ده چې داعش او القاعده ترهګرۍ ډلې پکې د خپلو فعالیتونو لپاره خوندي پټنځایونه موندلی شي. دغه ډلې پرون چهارشنبې د جولای په 10مه په یوه راپور کې ویلي دغه هیواد لا هم د ترهګرو ډلو لخوا د خوندي ځای په توګه پیژندل کیږي. په دې راپور کې راغلي د افغانستان په ډیرو شمیرو ولایتونو کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو پر وړاندې د طالبانو زغم ګاونډیو هیوادونو ته د ترهګرۍ د پراختیا لار هواروي. په راپور کې ویل شوي القاعده له طالبانو سره د خپلو اوږدمهاله اړیکو په ګټې اخیستنې پرمختګ ته دوام ورکوي. د ملګرو ملتونو د څار ډلې په راپور کې دا هم راغلي چې القاعده ډلې تیر کال د افغانستان په 5 ولایتونو کې ورځنیز کمپونه جوړ کړي او د خپلو شبکو د بیا تنظیم لپاره به په استخدام لګیا دي. تر اوسه طالبانو د ملګرو ملتونو د بندیز د څار ډلې د دې راپور په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې یې ویلي داعش ډلې یې ځپلې او نه پرېږدي چې د افغانستان خاوره د نورو هېوادونو پر ضد وکارول شي. د طالبانو د ټولګټو چارو وزارت وایي د سالنګونو لوی لارې د بیا رغونې د پاتې چارو د پایل په موخه یې د باربرۍ او مسافروړونکي موټرو په تګ راتګ نوبتي ښایي دی. د دې وزارت ویان محمد اشرف حقشناس نن پر خپل ایکس پاڼې یا پخوانی ټویټر په یو ویډیویي پیغام کې ویلي دا کار به د زمري میاشتې له 4مې نېټې پیل شي. د حقشناس په خبره د وړو موټرو لپاره یوه بله لاره په پام کې نیول شوې چې د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو پرې تګ راتګ کولی شي. د هغه په خبره وړونکو او غټ مسافر وړونکو موټر په نوبتي ډول د مازدیګر لشپګونه د سهار تر شپږو بجو یو شپه له شمال څخه جنوب او بل شپه له جنوب څخه شمال ته د تګ راتګ اجازه لري. د پوینا واړه مسافر وړونکو موټر په د شپې له خوا د تګ راتګ اجازه نه لري. د سالنګونو لوی لار چې د افغانستان نه شمالي ولایتونو سره وصلوي د بیا رغونې چارې تیر کال پیل شوې. د هالند د دفاع وزیر وایي جربا اوکراین ته د پاتریوت د الوتکو ضد سیستمونو پرزو استول پیل کړي. د هالند د دفاع وزیر بیکلمنس پرون چهارشنبه واشنگتن کې د ناټو د سرمشریز پرسنډه کې ازادي راډیو ته وویل جربا اوکراین ته پرمختللي جنگي الوتکې ورکړل شي. بل پلو ناروې پرون اعلان وکړ چې سکال به اوکراین ته د هغو شپږ F-14 جنگي الوتکو ورکړه پیل کړي چې ژمنه یې کړې وه. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنس کې د غژمنې د روسیې د هغو هڅو له منځه وړلو ښکاره نښې بوبللې چې د هغه په خبره غواړي د اوکراینیانو ترمنځ ویره او ډار رامنځته کړي. زیلنسکي د جولای 9مه په واشنگټن کې خبریالانو ته ویلي وو د ناټو په سرمشریزې کې د هغه ټول تمرکز د اوکراین د اسمان د دفاع لپاره د جنگي الوتکو ترلاسه کول دي. یا یو شمیر سیاسي چیرو د بیلابیلو برخو فعالانو او د ټولنیزو رسنیو کارونکو د ګیلمن وزیر پمړینه خواشینی څرګنده کړې ده. د پښتون ژغورنې غورزنګ د مرکزی شورا غړی او نوموتی شاعر ګیلمن وزیر د پاکستان په پلازمینه کې په یو روغتون کې د ژورو ټپونو له امله پرون ناوخته سا ورکړه. هغه د جولای په اوومه په اسلام آباد کې په یو برید کې ټپي شوی و. درې ورځې په روغتون کې تر درملنې لاندې و، خو تیره شپه ناوخته د سختو ټپونو له امله ومړ. ویل کېږي چې نوموړی به سبا په خپله پلارنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شي. نور جزئیات د سنا کاکړ په رپورټ کې.
یو ورځ بداسې شي خبر چې ګیلمن شهید دی، د لرو بر پښتون افغانو لسارمان شهید دی.
د ګیلمن پیر او د خوشینۍ پیغامونه. د پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزی شورا غړی او نوموتی شاعر ګیلمن وزیر د ژوند پور پرې کړ. هغه د جولای په اوومه په اسلام آباد کې په یو برید کې ټپي شو. درې ورځې د پیمس په نوم ځایي روغتون کې تر درملنې لاندې و، خو تېره شپه ناوخته یې د سختو ټپو له امله سا ورکړه. د نوموړي په مړینه یو شمېر سیاسي څیرو، د بیلابیلو برخو فعالانو او د ټولنیزو رسنیو یو شمېر کارونکو خوشیني څرګنده کړې. د افغانستان مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی، پخوانی ولسمشر حامد کرزی، په تېر جمهوري نظام کې د ولسمشر مرستیال امرالله صالح، په تېر جمهوري نظام کې د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل، د افغانستان په تېر جمهوري نظام کې نورو پخوانیو دولتي چارواکو او ملي شورا پخوانیو غړو، د پاکستان د پارلمان پخوانی استازی محسن داور، په پاکستان کې د افغانانو مدافع وکیل منیزه کاکړ، سندرغاړي خاپيري نغمي او پلسکونو نورو سیاسي څیرو او د بیلابیلو برخو فعالانو د نوموړي کورنۍ او ملګرو ته د تسلیت مراتب وړاندې کړي او په ویر کې ورسره ځان شریک ګڼلی دی. محمد اشرف غنی نن د جولای په 11مه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې ګیلمن د یو رښتینی وطن پال په توګه تر پایه پر خپل دریځ کلک ودرید او ژوند یې همدغې دایې ته وبخه. په ورته وخت کې د افغانستان د جمهوري غوښتونکو خوځښت هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره د ګیلمن وزیر د رښتینې مبارزې د یو ستر الګو په نوم یادونه کړې ده. د بیلابیلو برخو افغان فعالانو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د ګیلمن وزیر مړینه یو ستر ضایع بللې ده. فرهنګي فعال راحت ګل زیارمل وایي
ډیر ستر ځای ده، ټول قوم ټول پښتون ودردولو، دا ډیر ستر ځای ده. دا بیرته نه راګرځي، د ده خپل بیت دی چې شعر دی چې تکبیر د جنازې چې ملایان راپسې وکړي، قسم نه دی چې ډیر خلک ارمان راپسې وکړي. منظور پښتون هغه نور بیخي تنه پاتې کیږي. ګیلمن لاړ.
سیاسي او د ښځو د حقونو یوې فعالې ډیوه پتنګ هم د ګیلمن په اړه ازادي راډیو ته وویل.
ګیلمن وزیر یو تکړه ځوان و، یو تکړه شاعر و، یو تکړه مبارز و. د په خپل شاعري کې پلې مبارزې ته به همیشه ادامه ورکوله. د په خپل شاعري کې حقیقتونه یې خلکو ته اورېدل. د ډیرو ځوانانو، د ډیرو خلکو په ژوندو کې د محبوبیت درلودله.
د ګیلمن وزیر اصلي نوم حضرت نعیم و او په انټرنیټ کې د شته معلوماتو له مخې 9 کلن و. هغه د شمالي وزیرستان د رزمک اوسیدونکی و. نوموړی د بشري حقونو لپاره د فعالیت او له پښتنو سره د مینې او ملت پالۍ شاعري له امله په خلکو کې ډیر مشهور و او په خپلو شعرونو کې د لادرکو خلکو پر مسله هم غږېدلی او د پاکستان پر امنیتي مسایلو یې هم نیوکې کولې. وزیر په 2023 زیږدیز کال کې پر پوز د نیوکو او د خلکو د پارونې د تورونو پر بنسټ نیول شوی و چې اته میاشتې بیا په بند کې و. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین مخکې دا کړې وه چې ګیلمن د آزاد خان دوړ او کسانو له خوا چې په شمالي وزیرستان کې یو ځایي سیاستوال دی په لرګیو او چړو پر سر وهل شوی دی. خو د اسلام آباد پولیسو یو ویان تقي جواد اخندزاده د جولای پر 10مه مشال راډیو ته وویل چې پر وزیر حمله د ذاتي دښمنۍ له امله شوې ده. ویل شوی چې نوموړی به سبا د جمعې په ورځ د شمالي وزیرستان په آزاد خېلو سیمه کې په خپله پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شي.
د پښتون ژغورنې د مخکښ غړي ګیلمن وزیر جنازه نن د پاکستان له پلازمینې اسلام آباد څخه اوچاته شوه او سبا جمعه به خاورو ته وسپارل شي. هغه د جولای میاشتې پر اوومه په اسلام آباد کې په یوه حمله کې تر ژوبلېدو وروسته په پیمز روغتون کې بستر و. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور تېره شپه په وینا کې وویل ګیلمن وزیر د جولای د آزاد خان داوړ په نامه یو تن او له هغه سره لسو یا دولسو کسانو په لرګیو او چړو پر سر وهلی و. وروسته له دې چې منظور پښتین پر پولیسو د دې پیښې په تړاو پر اقدام نه کولو نیوکه وکړه، د اسلام آباد پولیسو وویل چې پر ګیلمن وزیر یې د برید دوسیه پرانیستلې او پلټنې یې پیل کړي دي. زموږ همکار له پخواني سناتور افراسیاب خټک سره د مرکې په سر کې پوښتنه کړې چې د ګیلمن وزیر وژل کېدل آیا د روانو وژنو لړۍ ده که له نورو قضیو سره متفاوته ده؟
دی اخری خبره سره چې کوزه کې تحقیق لا پوره شوی نه دی خو دا شرایط چې سړی وګوري دی چې دا چاله خوانه وجل شوی چا چې په حمله کړی و په اسلام آباد کې اول خدا خبره ده چې دی حمله نه وړاندې هم دی پاکستان فوج په قید کې و څو میاشتې او ډېر سخت شکنجه کړی و غیر انساني توګه باندې شکنجه کړی و بیا چې پی ټی ایم د لپاره کمپین وکړو نورو خلکو د لپاره غږ اوچت کړو نو بالاخره هغلته نه راووتو دلته اسلام آباد کې کار کولو نو دلته د باندې حمله وشوه نو دا مرموزه ځکه ده چې د ده خپلوان چې دي هغوی پولیس سره گزارش لیکلی دی مګر اوسه پورې هیڅوک توقیف شوي نه دي دا د منلو خبره ده چې دومره لویه پیښه او په اسلام آباد کې او ټول نړۍ ورباندې خبره ده مګر اسلام آباد کې حکومت ورباندې خبر نه دی نو یو خدا ده چې دا شک پیدا کړي دویمه ده چې د تداوی تد هیڅ پاملرنه نه شوه هیڅ داسې پوښتنه د دولت لخوا نه چې یاره څه کومک کېدی شي یا د دې بچ کېدو لپاره تداوی ته بهر لیږلو لپاره هیڅ سره دی چې غوښتنې وشوي چې دې خارج ته باید اجازه وکړي مګر د نوم په تور لیست کې و چې په سفر باندې بندیز لګېدلی و دا خبرې شک پیدا کوي او دولت چونکې دلته کې دا کار کړی دی مخکې نو خلکو پام دولت ته ځي
خټک صاحب د پی ټی ایم اکثر غړي د عدم تشدد پر سیاست ټینګار کوي ولی لکلونو راهیسې دوی په نشه کې دوی خو وسله په لاس هم نه لري د حکومت پر ضد بغاوت هم نه دی کړی
اصل دا دی چې دوی د عدم تشدد لپاره خلک چې دوی د دې نه زیات څه کوي چې دا زړور خلک دي عدم تشدد خو د زړور خلکو کار دی او دوی ځکه چې دوی خو خپل خبره کوي کنه په امن سره کوي دلیل سره کوي منطق سره کوي مګر خبره په میدان کوي میدان نه پریدي نو دا ډیره لوی خبره ده او پی ٹی ایم دے کا این ڈی ایم دے کا دلتا کہ نو تحریکونه دا ولسی پاسلونه چې سوات کې نور زینو کې دا کوم خلک کوي عام ولس خلک دي نه خانان دي نه نوابان دي نه لوی سرمایدار خلک دي عام خلک دي او دا وجد چې تاسو لیدو چې عام خلکو کې دي لپاره څومره همدردی ده څومره یعنی د لپاره خلکو غو چت کړو څومره د ډیورانت کار خدوړو خو تا د لپاره خلک چې دی هغه درد محسوس کړو دا چې خلکو چې دین لیدل او نه کتل او خدا دا چې د پیو سیمبول بدل شو د مقاومت پیو سیمبول چې پښتونخوا کې چې کوم د پاکستان د زورګرۍ خلاف مبارزه ده نو هغه کې یو سیمبول او هغه ټول خلک چې زورګرۍ خلاف دي هغه همدردی ده سره
پخوانی سناتور افراسیاب خټک و چې د پښتون ژغورنې غورزنګ د مخکخ غړي ګیلمن وزیر پمړینه او واقعبې خبرې وکړې په ورسته یو شیبو کې به نور بس د خبرونه په ژوندۍ بڼه واوري
نور بس دی
شکست سکوت
سلامونه ستړي مشه د نور بس دی پروګرام ته مو زه فریده سیال د قادر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبال اختر کلی کوم په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یو نامه د افغانستان د بشري حقونو اړوند په یو تاسو راپور کې ویلي د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت له لورې ترسره شوې اقداماتو د خلکو ترمنځ د ویرې او ګواښ فضا پراخه کړې ده یو نامه د سیشن به پورس په افغانستان کې د اوسنیو چارواکو لخوا اخلاقي څارنې پر بشري حقونو یې اغیزې په نوم راپور خپور کړی دی چې دغه وزارت لخوا د بشري حقونو څخه سرغړونې پکې یاد شوې دي لاخز سره د محرم پرشتون ټینګار د حجاب مراد کول عمومي پارکونو حمامونو ته د خزو پرتک بندیز د خزو پرکار او سوداګری محدودیتونه د امیندواری ضد درملو ته پر لاساسي قیدات د وګړو ترمنځ د شخصي اړیکو محدودیت د نارینه او پر ظاهري بڼه انتقادات د قیلون په استعمال او موسیقي بندیز د انسان او ژو د انزورونو پر خبراوي بندیز او پر جشنونو لمانځلو بندیزونه د طالبان د حکومت د امر بالمعروف وزارت هغه اقدامات بل شوې دي چې د یو نامه په راپور کې راغلي خو دغه بندیزونه چې په نږدې درې کلونو کې پر افغان ښځو انجونو وسه شوي په کورنیو کې څه ستونزې جوړې کړې آیا په دې بندیزونو په کورنۍ کې تاوتریخوالی ډېر شوی کنه نن په همدې موضوعاتو خبرې کوو له میلمنو همدا پوښتو چې دغه بندیزونه چې له کوم وخت نه پر افغان انجونو ښځو باندې وضع شوي دي د دوی په ورځني ژوند او کورنۍ ژوند کې څه تغیرات راوستي دي خبرونه کې راسره میلمنې شته د ښځو د حقونو فعالانې هریا با سوریا خان او فوزیه وحدت او په یو افغان فعال چې له افغانستان بهر د لغوري نوم او موقعیت یې چې در سره خبرونه کړي ل دوی په واورو چې دوی څړول ستوند سره مخ دي. سوریا خان سره وصل ده. سوریا جان ستړي مشي پروګرام ته بخیر راغلی. تاسو به تمند یو نامه د غراپور اوریدلې وی دغه بندیزونه چې په درستیو کې وځ شوې دي. نو بلیر ته د خپل ژوند نو وایاس په کور ناستې دندې ته نشیت لای درسونه دي نیم کې پات شول او ټول ورځ په کور کې څه تغیر دی په ژوند کې راغلی دی برخورد کې د خلکو سره څومره تغیرات راغلي دي دغه اغیز یې ستا په ژوند باندې دي بندزونو څه دي؟
سلامونه نیکه هیله تاسو درنو اوریدونکو ته مننه وکړم هیله کوم چې ان شاء الله ښه اوسئ مننه دې چې تاسو سره د دعوت څخه واقعا یو مرلوندار خبره ده چې د انسان په ژوند باندې یو عادي حالت باندې ډېر زیات تغیرات راځي یو عادي حالت نه توځي یو سړی حالت ته دننه کېږي مطلب ته نه شي ته پوهنتون ته نه شي تلی هغه کار په خپل خوښه نه شي کولی هغه شی چې ستا خپل زړه غواړي هغه کار نه شي کولی نو معموله خبره ده چې مرلونداره خبره ده چې د انسان په ژوند کې تغیرات راځي خو د ژوند تغیرات سره سره د هغې په اخلاقو کې هم تغیرات راځي په هغې په برداشت کې هم تغیرات راځي ځکه چې انسان غیر مستقیما د فشار لاندې روحي فشار لاندې د درس نه وایي درس په نیمایي پاتې کېدل د مکتب دروازې در باندې بندېدل یا هم د وظیفې په ځای کې در باندې قیدار ډېرېدل یا هم وظیفه در باندې بندېدل دا هغه شیان دي چې د انسان په روحیه کې ډېر تاثیر لري د انسان په حالاتو کې ډېر تغیرات راوړي هغه د روحي فشار لاندې راځي هغه د محیط خپل د ماحول د فشار لاندې راځي دا هغه شیان دي چې انسان کې تغیرات اتمني راوړي بیا د دې په څنګ کې ډېر تر څنګ چې ښځې زیاتره جنکیانې زیاتره ښځې چې دي دوی خپل ګټې د کور لپاره ګټل کوي یا هم دوی د نفقې لپاره کار کوي دا هغه شیان دي چې د کورنۍ مشکلات دوی غواړي چې د رفع کړي زیاتره کورونو کې اوس ښځې نشي کولی چې وظیفه وکړي د جګې صنفونو استادان په کورونو کې ناست دي یا هم د ټیټو صنفونو استادان چې اوس دوی نوي ویلي دي چې دوی ورته معاشات کمی دغه ستونزې دغه شیان یا نور په انجوګانو کې یا نور دفاترو کې د ښځې کموالی یا په دولتي بسونو کې د ښځې نشتوالی دا هغه شیان دي چې د یو کورنۍ په اقتصاد کې ډېر مشکل راوړي د فارسي کې یو متل دی بتنګ آمد بتنګ آمد که چیرې په یو کور کې د پیسې کموالی دا معموله خبره ده دا واضح خبره ده موږ خپل شهیدانو د دې حالت چې پیسې کمی اقتصادي حالت مشکلی په هغه کور کې تاوتریخوالی او تاوتریخوالی زیاتېږي جنګونه زیاتېږي د کم سن جنکیانو ودونه ډېرېږي یو بل سره بې اتفاقي زیاتېږي په ټولنه کې هم همدغه ناوړه تاثیرات دي رامنځته کېږي او هم د هغې موږ شهیدان یو دا پټه خبره نه ده چې موږ ووایو چې دا پټه خبره ده دا ټول دنیا یې ګوري موږ یې ګوري که افغانستان کې یو که نه یو که بهر یو ټول موږ د دې شهیدان یو که اقتصادي مشکل دي یو مملکت خراب دي که اقتصادي حالت د هغې صحیح اقتصادي مشکلات په هره کورنۍ کې پیدا کېږي دا اقتصادي مشکلات بیا نور مشکلات ځان سره زیږي مثلا تاوتریخوالی دي د یو بل سره جنګ ده بې اتفاقي ده د لونو ودونه دي یا هم د کم سن جنکیانو ودونه دي دا هغه شیان دي چې دوی خپله د اقتصادي مشکلات سره رامنځته کېږي
سورای جانې که په دې اړه ته وایي تاسې بېلابېلو ستونزو ته اشاره وکړه دغې ډلې واده مو یاد کړل چې که چیرې دغه بندیزونه چې ډېر شوي دي یا په کورنۍ کې وي د کم عمر ودونه ډېرېږي ورسره تاسې په خپلو سیمو کې شاوخوا کې دوستانو ملګرو سره بدمن رابطه لري خپلوانو کې به ویني هغه نجونې چې له زده کړو پاتې دي که هغه ښوونځي کې وي که هغه پوهنتون کې وي څومره د دې شاهد دی چې دغه نجونې اړ شوي دي د کورني تاوتریخوالي په وجه باندې لکه ورور سره یې ګزاره نه کېږي ورېندار سره یې ګزاره نه کېږي یا پلار یې نور نه غواړي چې هغه کور کې پاتې شي ځکه تعلیم دروازې بندې دي دوی ودونو ته اړ شوي دي
زیاتره نشي جنکیانې دي زیاتره زموږ خپل هم سینچان د پوهنتون هم سینچان چې موږ ته نه خبر شوي یو حالان د هماغه د طالبانو په اول دوره کې یعنی وبخې په اوله دوره کې نه د اول کلونو په دوره کې یعنی مطلب په هماغه نوې سر کې چې دوی راغې د هغې نه وروسته چې پوهنتون نه بند شو په یو دوه میاشتونو کې چې موږ خبر شو دوه میاشت درې میاشتې لا تېرې نه وي چې جنکیانې نامزاد شلي زیاتره زموږ خپل هم سینچان د مکتل سینچانې چې زما د خپل د خور سینچانې وي هغوی جنکیانې چې ته خبرېږي د خپل هر سنفه نه چې خبرېږي یعنې نامزد شوي دي یا زیاتره واده شوي ده زیاتره دوسې اوس چې موږ خبرېږو زیاتره دوه بچې هم لري په کورونو کې نستی کار نشی کولی وظیفه نشته سند ورسره نشته هماغه بچی دی خسرګنی کور د کار ده هماغه کیسه دی دغه حالت دا مور شاید
هاي او سره جانې تاسو مخکې د اقتصادي ستونزو یادونه وکړه کله چې بیا دوی واده کوي خسر کرازی خو معلومه ده په افغانستان کې اقتصادي ستونزې ډېرې دي لکه یو انجلۍ چې خپل اقتصادي ستونزو سره مخامخ وي خو چې کوم ملک سره واده کوي هغه به مخامخه په خپل کورنۍ کې اقتصادي ستونزې لري هلته بیا دا تاوتریخوالی نه وي یا کمیږي یا څه بله حل لار ورته پیدا کیږي یعنی که یو کورنۍ انجلۍ بل کور ته لاړه شي صحیح ده واده به وکړي خاوند به پیدا کړي مسؤلیتونه نور هم ډېریږي دا خپل د بل ډول تاوتریخوالی نه زیږي
ډېر زیات دی که اوس زیاتره همدغه جنکیانې چې واده شوي مونږ شاهد حال یو دغه شیانې چې ما په خپلو سترګو لیدلي په غوږونو مې اورېدلي تاسو ته زه وایم دا زیاتره جنکیانې چې کمسنس جنکیانې وي دوی په ژوند په طریقه باندې ماته نه پوهېږي مونږ خپله دا وایو دا یې منو چې دوی په ژوند په طریقه باندې په اصولو باندې نه پوهېږي د بل چا کور ته چې دي یو خو اقتصادي مشکلات چې بل دی کمسنس جنکیانې ودونه شي هلک همدومره عمري که نه د دوی ودونه شي دوی په ژوند هغه توازن نه شي برابرولی حتمان زیاتره داسې دي چې مونږ خبر شوي چې واده شوې ده یوه ماشوم دوه ماشومې لانه دی پیدا دوی جلا شوي دي جلا اوسېږي زیاتره داسې ده چې هلک هم کار نه کوي جنې هم کار نه کوي د پلار په کور کې اوسېږي خو جلا اوسېږي په یو کور کې اوسېږي یا پلار ورته ګټي هماغه پلار چې ګټي دی یا خسر ورته ګټي دوی ته ورکوي دغه شیان شته دي دا مونږ کتلي دي زیاتره دا جنکیانې چې واده کېږي د غټه زه تاسو وایم چې تاثیر یې یا ناوړه تاثیر یې چې په ټولنه کې کېږي همدغه ده چې جنکیان همدا واده شي سمدستي جلا کېږي د کورنۍ څخه د دوی جلاوالی د کورنۍ د دوی جنګونه دغه شیان دي
سوریا جانې په افغانستان کې بیا دا د جلاوالي موضوع مې یاده کړه دا څومره ستونزمنه ده ځکه چې ډېر کله داسې کورنۍ دې ته زړه نښه کوي چې که د نجلۍ خوښه نه وي یا که د هلک خوښه نه وي دا سره بیل کړي یا هغه هلک شو د خپلې ښځې سره بل جلا کور ونیسي که هغه اقتصادي ستونزې وي یا په ټوله کې فرهنګي او کلتوري ستونزې کوي دا څومره ستونزمنه ده د کورنیو ترمنځ څومره جنجال زیږوي یعنې یوازې د یوه کورنۍ ستونزه نه وي دا بیا د دوو کورنیو ستونزې جوړېږي
نو مشکلات خو ډېر زیات دی زیاتره اوس د افغاني ټولنه ده چې یو جنۍ چې نوې واده کېږي بچې ته څو چې ډېر نه زیږولي یعنې مطلب دس درې څلور پنځه عمرې زیات شوې نه هغه چې د کوره اوسي یا جلا کور ورته نیسي په ټولنه کې یو رقم خبرې کېږي او خبرې د دوه کورونو ترمنځ هم راځي چې دوی وایي او دا خو ځوانه ده دا جلا کور کې څنګه اوسېږي بیا په یوازې توب څنګه اوسېږي بچي لا وړي دي دا څنګه دلته ژوند کوي زیاتره دغه خبرې دي د عام خبرې دي دا داسې نه ده چې په کال کې یو ځل به اورېدل کېږي یا په میاشتونو کې دا هر ورځ مونږ اورو دا ګورو مونږ په خپلو سترګو زیاتره جنکیانې چې جلا کېږي همدغه یو خبره ده د دوی کم دی او سنونه کم دي عمرې دونه نه ده بچي دونه نه دي راوړي دوی د کوره چې وځي جلا کور ورته نیسي دا خپله یو نوه چې ده تاثیرات دی په ټولنه کې کېدای شي دا جنۍ چې نن د خاوند سره چې اوسېږي سبا ته د خاوند څخه هم جلا شي نو دغه خبرې دي چې دوی مونږ ورسره مخامخ یو خو دوه کورنۍ ترمنځ هم بې اتفاقي رامنځته کېږي ځکه چې جنۍ غواړي جلا شي مالک نه غواړي جلا شي د دوی د کورنۍ په منځ کې مشکلات رامنځته کېږي یا هم جنۍ نه غواړي چې جلا شي هلک غواړي چې جلا شي بیا هم مشکلات د دوه کورنۍ ترمنځ د دوه قومونو ترمنځ په کلي کې په بانډو کې که په ښار کې ده په هر ځای کې څه ده دغه مشکلات دا عادي شوې ده په باور وکړي د کانسټنټ جنکیانو ودونه دا نامزدي زیاتره نامزدي یوازې نه ودونه زه تاسو ته ښایم د دې اقتصادي مشکلاتو د وجې نه مونږ خپله شاهد حال یو چې زیاتره داسې جنکیان دي چې نامزد شوي دي هلک کار نه لري جنۍ وایي وایي چې زه دوی سره نور واده نه کوم نه غواړم چې دا نامزدي پاتې شي نامزدي ته فکتېږي له منځه ځي د یو د اقتصادي مشکلاتو د وجه
مننه کور ودان سورای جان تاسو بیرته راو ګرځم نور ملمنې هم را سره په پروګرام کې شته خو اړیدونکو که تاسو مغاړي چې په پروګرام کې را سره خبري وکړي او دغه موضوعاتو په تړاو را سره وغږیږي چې تاسو ته شمیرې وایم 00422 1501 او 00422 1501 دا زموږ د ټلیفون شمیرې دي د زنګ وهلای شي که چیرې مو په ټلیفون کې کریډیټ نه وي لنډ زنګ وهي په تمه پاتې شي بیرته بل دې ځای موږ تاسو ته زنګ ووهو اورېدونکی را سره دی نوم راته واخلئ له کوم ځای مو اړیکه نیولې ده
السلام علیکم فورجانی سلامونه می قبول که زما احمد اشرف د کندهار ولایت ارغنده ولسوالۍ سره ټلیفون ته کړشه
اشرف صاحب د کندهار نه ستړی مشي په خیر راغلی پروګرام ته تاسو ته من براډیو اوریدلې وی زموږ د پروګرام موضوع دا ده چې د غرستۍ او بندیزونو په کورنیو کې څومره تاوتریخوالی ډیر کړی دی ستاسو په سیمه کې وضعیت څنګه دی تاسو راته وایست
نه یعنی دغه خوندې چې په کورونا کې ناشتي د مکتبونو چې بنسي دي یعنی په دغه باندې موضوع
پورې نه بالکل
مننه خورې چې موږ ته مو وخت راکې ټولو اورېدونکو ته سلامونه وایم او سلطان محمد رشتیا صاحب محمدي صاحب ته کندهار ولایت سلامونه وایم خورجان چې راسم موضوع ته چې یو خبره د ستاسو د رادیو په وړاندې سره شریک کوم ابل شپه لکه محترم پښتون صاحب چې وویل دلته د اوو بجو څخه ستاسو خبرونه ډېره کښته وي خادم صاحب هم په لمن ولایت کې دا خبره سره شریک کړل نور دا اوس د ورځې پروګرام چې دی خورجان دا ډیر صحیح روان موږ سی تو په سی تو غوړېدلای شو ځکه چې د ماشان د وو بجو خبرونه ډیره کښته وي نو کچیر دا ته توجه وسی موږ ستاسو د رادیو ډیر منوال
پر موږ دا سوند شریک کړی د څو څو ځلې پښتون سبا دونه وکړه خادم سبا دونه وکړه دا استاد میا دا کړه موږ دا سوند شریک کړی دا او مات شي کم جواب تر لاسه کړی دا چې دوی ور باندې کار کوي دا سوند به حل کړي مهرباني لاند مو نظر اورو چې بل اوریدونکو پته مده
مننه تیر شپه ان شاء الله دلته وړم شپه او تیر شپه پروبه جه زمره په کندهار موږ په خپل سیمه کې ان شاء الله ډیر شو او نور وختو ته نو خدای دې وکړي چې دا غلا سم شي خو دا خبره ده خورجان یو خو هغه د مکتبو سنځه ده ځکه چې سیده د مکتبونو خو باندې د شپږم ټولګي خلور مکتبونو باندې دا خبره خو سیده او یو دا خوند چې اوس په کورونا کې یعنی په خام زمره یو دغه دی دلته استلاده چې لکه کندهار یلمن روزګان پرځان دلته اکثریت شدي خوندې شي دي دا وخت فهم بس خپل کورونه کې وسی یعنی خوشاله یو داسې د وفادي واده په مراسم کې هغه دې زمرده
اها اشرف صاحب ستاسو خبرې قطع شوې فکر کوم چې اړیکه سره پرې شوې ده هڅه وکړو چې بیرته سره اړیکو نس اشرف صاحب اوري قطع شوه ده اړیکه قطع شوه ده بل اړیدون کمره ته پته مده دوی برای وخلو تاثر تخپل نوم وخلی لکم زی مالی کنی ولی
از تو خیم ده زابل ولایت شاجوی لولو سوالی خطا و چتاسی ملونو تنی که هیلا احترامات
لنی مننه تو خیصه کور و دان جونده و سی چاری که دنی ولی ده اشرف صاحب خبری نیمی که پات شوی یادونی وکر چه دا فلسان جونی بی ولایتون یاد کرل چلا پخانه پکی زیاتره جنې خوندزی او تنت لیا د جګړې په وجه باندې یا نورې کس هر څه ستونځوي خو تو خو سب کتاسر ته دا ځواب کړی چې اوس په افغانستان کې په ټول افغانستان کې جنې خوندزی او تنځي په خو اوس وخت کې کساسې جنې خوندزی او تنځي ډاکټر نه ستاسو په سیمه کې نارینه دي خزینه دي دغه خزه چې مشکل پیدا کی چاته مراجعه کوي
مننه دا شرط کاکو دې شو نظر ورکړ او یو ځنګل سلام هم ورته وایم نو رښتیا هم مختلفي کندهار کې یو خو بازارونه دي شهرونه دي او یو صحرا ویني په شهرو په بازارو کې خو مخ کې تر ډیره حدا پوی انجن کلی نو بعضی تر غرتو سین په پوری بعضی تر میانا سین په پوری او په شهرو کې رښتیا هم مکاتب یا مکتبونه دودو دستور وو کلتور انا نو نو وسی دا متعلم پټه په درې ډلې ده مفتی دی باندې خوشنی سرګندو باید دا مکاتب د شوزو پر مخ باندې پرانستل څه خلاصې لکه چې وشو ته ضرورت شته په هر پروسه کې په ټیپ کې ورته شته په پولیسو کې ورته شته مطلب په نتاقې کې ورته شته په دې پروسو کې لکه نارینه وو ته څه ضرورت شته شوزو ته څه نه مکتب نه یې نو څه د خونو بیا نسی کولای شي دا تعلیم ترلاسه کړي او یو دغه د یو نامه راپور د شخړ کړی ده دا زموږ په چارو کې موږ لاس وهنه بولو موږ په مذهبي کلتوري او کلتوري شانو باندې دا تجاوز بولو ځکه چې امر بالمعروف و نهی عن المنکر دا د الله په آیاتو ثابت ده نو په منکر او په منهیاتو باندې نو یو نامه پیږي او کبشي خان پیږي
توخی صاحب هغه د نیار خروانه خلو برته په افغان انجونو ته راستنه شو، ځکه چې موږ سره یو افغان انجلۍ چې د لزده کړو پاتې ده اوس په کور ناسه ده، مخکې دنده درلودله. خبرې به تاسو وړاندې اورېدلې وي، دوی ستونزې شریکې کړي. که موږ د یو نامه راپور بیخي په ځای پرېږدو، یو نامه که هر څه وایي هغه به په ځای پرېږدو، خو خپل افغان انجلۍ ته راشو د دې ستونزې راواخلو، دا په ستونزه کې ده، دا په جنجال کې ده. او تاسې خبرې واورېدلې، تاسې راته د خپلې سیمې ووایه، ستاسې په سیمه کې نجونې کې چې ښوونځیو ته نه ځي، په کورونو کې ناستې دي د پخوانه تر اوسه پورې، دوی په څه کارونه بوختې دي، څه کوي؟
دوی خو تر ډېره حده پورې دلته اوس داسې کورسونه جوړ شوي دي، او د علماو په کورو کې دیني سبقان ورته ویل کېږي، په ډېرو ځایو کې دیني سبق ورته ویل کېږي، ولو که مکاتب ته خو نو رښتیا هم نه شي تلای، خو دیني سبقان ورته ویل کېږي. یو داسې کور یې په هغه کور کې یو عالمه یې، یعنې دی په دیني چارو کې وارده یې، یا قراءت ورته وایي، یا دیني سبق ورته وایي، لمونځ، روزه او زکات دا روزمره چې دا فرض ده، دا علم ورته زده کوي. او بعضې داسې ښځې دي هغه بیا په خوارۍ اخته دي، کارونه کوي، مثلا مزدوري کوي، څوک چرګان چرګې پیدا کوي، څوک ماشینان چلوي، څوک یو بل داسې کار پر مخ وړي. ولو که زموږ په شاجوي کې خو د ښځو تجارت نشته، ښایي په لویو ښارو کې تجارت هم وي. نارینه کار معلوم ده او د شتو کار معلوم ده، شته خو په کورو کې د خپل نه ژوند کوي، او نارینه خپل نارینه ژوند کوي،
د زموږ
په وطن کې نشته. مننه. یو پیشنهاد کوم، د کوم د اشرف کاکو چې وویل تاسو ګوره د منځنۍ سپیتر څنګ یو لنډ څه هم مختار کړئ، نو به د شپې له خوا د 15 خپرونې اوري، ولو کوم مستقبل کې ستاسو خپرونه ښه اروا، او یو د منځنۍ څپه ډېره قوي راډیو ته ضرورت لري. نو زه خو د راډیو الحمدلله بالکل په فریکونسي او په میګاهرتس او کیلو هرتس او په امواجو باندې پیژم، ښه قوي راډیو لرم، بالکل ښه قوي راډیو د ځینې وایس. خو بعضې خلک ګیلې کوي، نو تاسو چې تخنیکي همکارانو ته ووایه چې یو 30 متر یا 30 متر په څنګ کې ورسره خلاص شي، نو به ستاسو خپرونې ټول په شفاف ډول اوري. د منځنۍ څپه په بعضې ولایاتو کې کار نه کوي. ګوره بله ورځ قاضي صاحب محترم پښتون د جوړجانو د خبر متاسبې وو،
مګ ټول وړاندې زونه او ساسي د غندېخني اخیستې دي، او څو څو ځلې مشارکې کړې دي، ځکه چې زه پروګرام کې د دوی او تاسو سره خبرې کوم، او مې زیر سوما او څومره چې زه کولای شم اوس ما په وس کې دم داده شو، زه ساسي د خبرې ټولې چارواکو ته ورسوم، د خبرونه ورته مخې ته کېدم، ورته وایم چې دا حل کوي. نو هغه ژمنه کوي چې په دې برخه کې به کار کوي، لګیایو او حل به کوي. ډېره مننه توخي صاحب، نور اوریدونکو ته باور شو مرا ته پته مدي. نو مرا ته واخلي. لکم سه مالکنی ولی
السلام علیکم. الله محمد جان کندار سه قرجان تو خیر سات محمد اشرف کا کوته جمع دا غور شو دا ودون استام کاران ته سلامونه ما
ډیر مننه کور ودان محمدی صاحب لاړی کې نه دی لاندو کې درنه دا پختم چې دغه بندیزونه چې وځه شوې ده کې دا شي تاسو هم د افغانستان د جنوب نه زنګ وهلې دی، پسې مې کې به مو ستونزې نه وي، خو د ملمنۍ خبرې به مو اورېدلې وي. په ټوله کې ستاسې په ان باندې که څه هم ستاسې په سیمه کې به ښځې دغه تجربه نه لري، خو څومره ستونزمن دی د یو افغانې په توګه باندې د یوې ښځې لپاره، د یوې نجلۍ لپاره چې له زده کړو پاتې کېږي او بیا کور کې له تاوتریخوالي سره مخ وي؟
ولا لکه تاسو ویله یقیني زموږ په علاقه کې زموږ زما د نیکه څخه د پلار څخه زما په نوم دروسه مونه مکتب ولاک په ویل نه ولاک ویل سره کته دا وایي، خو لکه تو ښه صاحب چې ویله چې تو ښه صاحب یقیني و ډاکټر ته زور راسته، و معلم ته زور راسته، و پولیس ته زور راسته. خو چې اوس ګوره خو د میرې لار غواړي څه دي، بار بغا د میرې په لار کې موټر تیرې، زه وایم چې تعلیم مرته په افغانستان کې سامه سره ټول شي، تعلیم به د طالبان ته مرته سره د کورو ولا د مسجد امام پر راټول سره ضرورت وي.
خدای مړ پر علمام ناری او پر ناټوم ناری او پر برکانم ناری او دا څنګه کې خورځان راځي چې مرسته سره ټول ځوانان داغه د مکتبو چې منه سوي دي کینه خو دې د کوکور کې هغه لا کار
راوایي مرسته کوي په کوم ځای کې وایي محمدي صاحب پښتنم دادا چې اوس په افغانستان کې هیڅ څوک نشته دا په خاکه د خلکو اعتراض دا او چې په افغانستان کې پر دې هیوادونه دي دوی د دیموکراسۍ ناری وهي یا هڅه کوي چې د ښځو په نوم باندې هغه فرهنګ چې افغانان لري هغه له منځ یوسي. خو د افغان په فرهنګ کې خو تاسو فکر کوي دا به چې یو انجلۍ د درس نه وایي ځکه چې ټول افغانان غواړي افغاني ټولنه واده وکړي ټول پښتانه غواړي چې نجونې باسواده شي که دغه بهانې مثلا له منځه وباسي چې یونما داسې وایي یونما کوي که نه وایي دا د یوې افغان انجلۍ غږ د افغانه غواړي چې درس وایي افغانه غواړي چې ښوونځي ته لاړ شي. تاسو دغه مېلمنو خبرې واورېدلې خو بیا هم ستونزې شته تاسو یې لڅ بولئ؟
ستونزې دا چې مان مربور سره ودرېر داسې کینه و شوې ته مزدور راکټر و ډاکټرانو په دغه کابل کې په داکار کې چار کې د مخابرات څخه بولې زه وته تاریخ لرم نه څنګه ساو انجینر دی دا په غلانه نه سپاس ساو دی د سارا دی د مزګر پر دلې دی ور دي دغه تعلیم کې چې دغه د څنګه کې ساده دغه ولې علاج هغه نه چا پښتنه وکړ ما دا خلک د څه تعلیم باندې او دادل صدا په څه وته و انجینر دی مرده چې تیرېر دی دا وایي ولدا دغه کابل ټول د کده شي دغه وایي کو بعد باید زاینه اجازه ورکړل د جابو اجازه ورکړ خو د څه دی چې دې دا رقم ناری شوې دا د نوې ناری په افغانستان کې دی وي په سامه چې موږ یې ملګری دا وسته په او دا ته څو سم لا مې علم کې واخې والي مې علم کې د افغانستان څه خدا تعالی مې علم کې د برای په پارت کې مې علم او دا خو نه علم دینه ملا دې شي دې
محمدي صاحب په دې برخه کې خو محمدي صاحب په بخینه سره په دې برخه کې خو موږ ډیر ملایان راوستې دي هغه لکه څنګه چې تاسو پوېږي خپل بم په دې برخه کې معلومات لري هغه د ښکارا وای چې په قران شریف کې په اسلام کې پر خزه باندې تعلیم فرض ده لکه څنګه چې یو نارینه حق لري تعلیم وکړي ښځه هم داسې حق لري. خو بیا هم ستاسو له نظر نه نړۍ مننه کور مودان چې زنګ وهلی و خپل نظر مو را سره شریک کړه زموږ بله لنډو کې محمدي صاحب
لنډو کې ابو یوراد د دې د ټول چې څه راډیو څه شې د خارج ته ول افغانستان وڅ اشغال شو ګوره دا خبر نو خدای خبر د خارګه ته په ون وڅ اشغال افغانستان ولا سرویس د اوس ملک په اړه غل نه وې اشغال
محمد صاحب دا کې دا شی د خپل نظر وی هر څوک د خپل نظر خپل نمائندګي کوي موږ فقط غواړو دلته د افغانان جنو چې لزده کړو پاتې دی او دوی د خپل حق وختنه کې غږی پورته کو او هغه حقونه چې یو خزه په ټولنه کې په اسلامي ټولنه کې په افغاني ټولنه کې لري هغه ته ورسی کور دی ودان مننه او هر څوک د خپل نظر نمائندګي کوي. زموږ بل مېلمانه راغلي ده فوزیه وحدت. غلي وحدت هم ستړي مشي پروګرام ته بخیر راغلي. تاسو وړاندې خبرونه کې نو زموږ د اوریدونکو ډیر اعتراض پدې ده چې په دې برخه کې طالبانو چې کوم بندیزونه وضع کړي دي د دوی په ان باندې کچيري دغه دادخواهی چې مثلا ملګری ملتونه د افغان ښځو لپاره کوي د دوی په ان کې چیرې افغانان وکړي یا په د دوی په خبره باندې داسې په اسلامي ارزښتونو برابر ترسره شي نو یو څه ګټه به وکړي دوی به ورسره ودرېږي. ساسې په ان باندې د افغانستان د عامو خلکو ترمنځ د ښځو د تعلیم یا د ښځو د کار په اړه باندې ولې بېلابېل نظرونه شتون لري؟ ولې موږ اتفاق نظر نه لرو په دې برخه کې؟
فریده جان سلام تاسو ته ساسو درنو اوریدونکو ته او ټول دوستانو ته چې زما غږم دا وساوي تاسو مو ته اشاره وکړه او دوستانو زه غواړم خپل نظر ورکړم. البته د افغانستان ټولنه متاسفانه ډیره زیاته سنتي ټولنه ده په همدې خاطر باندې د نجونو د زده کړې په برخه کې بیلابیل نظریات شتون لري او هر کورنۍ په خپل کور کې خپل سیاست پلاره اچوي. متاسفانه یو څه شی چې په افغانستان کې ډیر ورته ارزښت نه دی ورکړل شوی هغه تعلیم ده. په نورو هیوادونو کې زده کړه پر ښځو او نارینه باندې فرق نه کوي جنسیت دا جبری ده. یعنی یو څوک د وم څو سنت نو شپږم سنت نه باید خپل زوی او خپل لور مکتب ته ولیږي. اما په افغانستان کې دا څه نه و ټول ازادي کورنۍ ته ورکړل شوی و چې څوک غوښتل خپل خور مور مکتب ته لیږل او که څوک نه غوښتل خپل لور خور په کور کې نه وو او ورته وی ویل چې ته حق نه لري درس وای، یا به په لرو پرتو سیمو کې تر وم صنفه پورې نجونو ته درس ویل. همدغه جمهوریت کې دا یوازې د طالب هغه نه وه، د حاکمیت دوره نه ده چې نجونې له ښوونځیو څخه محروم پاتې شوي دي. موږ په جمهوریت کې هم لیدل چې دوی خپل نجونې مکتب ته لیږل، ما تر نهمه پورې یا به تر اومه پورې یا به تر اتمه پورې، او له هغه نه وروسته به یې په کور کې نه وو، ورته به یې ویل چې تاسو بس ده او دا فقط ابتدایي زده کړې به یې پی کوله. نو زه فکر کوم ډېر د اختلاف د نظر د نجونو د زده کړې په برخه کې دغه سنتي ټولنه ده چې موږ یې لرو، او بل خبره دا چې اکثریت د افغانستان محروم ولایتونه او هغه ولایتونه چې له ډیرو شیانو نه متاسفانه د جمهوریت په دوره کې هم پاس پاتې و، لکه خیالي مکتبونه هلته وو، اما خپله مکتب هلته شتون نه درلوده، مسلکي استادان هلته نه وو. ډیر خلک زموږ متاسفانه له تحصیل او تعلیم څخه بې برخې پاتې دي. په دې خاطر باندې د تعلیم او زده کړې په ارزښت باندې زیات نه پوهیږي. نو وخت چې په یوه کورنۍ کې مور بې سواد اوسي، پلار بې سواد اوسي، همدارنګه د هغه او د تحصیل په ارزښت باندې پوه نشي، طبعا په اولادونو باندې هم دا تاثیر لري. برعکس هم مونږ لرو، داسې کورنۍ مونږ لرو چې مور پلار فامیل بې سواده دي، اما د هغوی زامن واقعا رسېدلي دي. یعنی هغوی پوهېږي، دا نورو ته ګوري چې څنګه د زده کړې په برخه کې ځان رسولی، ځان ته وظیفه پیدا کړي، کار کوي، درس وایي، سهولتونه لري، دوی کوی شي خپل ژوند په ښه توګه پر مخ بیسي. اما په ځینو کورنیو کې بیا هماغه بې سوادي متاسفانه اثرات لري چې خپل نور د کورنۍ غړو ته هم اجازه ورنه کړي چې مکتب ته ولاړ شي او درس ووایي، او هغوی خپل اولادونه هم په هماغه چوکاټ کې چې دوی خپل ژوند کړی او محدود ساتل شوي دي، په هماغه چوکاټ کې لوی کړي دي، چې متاسفانه زموږ په افغانستان کې 80% فامیلونه تو ایم کاویا فیصد فامیلونه په همدغه شکل باندې سنتي ژوند کوي او ډیر تعلیم ته ارزښت نه ورکوي. په دې خاطر باندې اختلاف ته نظر متاسفانه ډیر زیات دی، او دغه فرصت څخه طالبانو د خپل ځان په ګټه باندې استفاده وکړه، او اوس هم د افغانستان د ښځو یا نجونو له نوم څخه دوی د سیاسي ابزار په توګه استفاده کوي، او کله یو نوو محدودیت لګوي چې نړیواله ټولنه دوی غونډو ته راوبولي، کله بل محدودیت فرمان صادر کړي په ښځو پر وړاندې چې دوی د مشروعیت مسله د غونډو په اجنډا کې راشي، او یا هم د مرستو مسله اوسي. په ټوله معنا باندې د ښځو څخه په افغانستان کې د سیاسي ابزار په توګه طالبان اوس استفاده کوي. دغه فرصت مفصلانه له وخت مهیا کړی و طالبانو ته.
مننه زه تاسو ته بیرته راګرځم. اوس په ور شو اوریدونکو راته پتامه ده قاری صاحب ستړی مشي، او په ډېر بخښنې سره چې تاسو ډېر پتامه پاتې شوي، مهرباني ستاسو نظر اورو.
بله شال خو سلام علیکم، قبول کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام، مهرباني قاری صاحب اورو.
فریدی خبر ادا شته د دې سره خو موږ بار بار ویلې دي چې بار بار د دې سره موږ په دې افسک موږ سره پورته کړی دی چې کار او تعلیم د شل حق دی، او کدا شي چې هغه څه چې تعلیم نه لري، سواد نه لري، او کار و نه لري، پرځن هر کار چې دای نه سي اوس نه یو کار چې په شوبای کار کوي، نه په حياتي کې کار کول، دي د دې په نورو تولیداتو کار کول، په زراعت کې کار کول، په انجینری کې کار کول، مرته موجو سبا کار د موسه ډاکټر پر دې زما خبره ده. ټول یو د درواغو نظر ور کول چې وای موسه ډاکټر په کار دا خپل خور مکتب ته نه ور کوم، مرته پولیسه په کار دا خپل نور مکتب ته نه ور کوم. دغه خبره کول دا په خپل پر درواغ باندې دلالت کوي. او یو د بیا سواد خلکو نظر ور کول دي، یو د با سواد خلکو نظر ور کول دي. زه هم د بیا سواد دا مرچ دا خوشنط کو، یو د بل دا مرچ تاوتلی خوان کو، یو د بل دا ټول د بیا سوادي علامه دي. وزبه تاسو لن نظر درکم، زه نه بنایم کچیر زما خانم هم نه بنای، زه خو نه بنایم، ما خو پیژنې
بالکل
په سترګو نه بنایم، نو کچیر دا زما لور هم نه بنای، دا زما خانم هم نه بنای، دا زما زوی هم نه بنای، بلنه څلور پنځه نه بنایم په یو کوټه کې، لکه دا چیش کولای نو خو هیڅ نشي کولای. مطلب مې دا دی چې هغه ارزښت چې اسلام او تعلیم ته ورکړی و تعلیم ته ورکړی دی، هغه څوک چې تعلیم لري هغه جوړ دی، هغه څوک چې تعلیم نه لري هغه روند دی.
پښتون صاحب دغه ستونزه چې تاسو اوس یاده کړه، دا پخوانه په افغانستان کې و، دا اوسنۍ نه ده. حتی دا وایم چې د افغانستان په جنوب کې نه، بلکې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې به و چې خلکو ویلې موږ ډاکټر ته اړتیا لرو. خو که چیرې د خپلې لور، د خپلې خور یا د خپلې میرمنې ښوونځي ته، پانتون ته د تګ مسله به شوه، بیا به ویلې چې دودونه دي، رواجونه دي، شاته به شول. د دې لپاره اوس هم یو بل ښه حل لار یا بهانه چې دوی ته پیدا شوی دا چې طالبانو بندیز لګولی دی، خو دا د حکومت نه پرېږدي. په ټوله کې دا مسله بیخي ورسره پاتې شوه. فکر کوي دا به نور دي ته څومره لار هواره کړي چې دا کورنیو کې تاوتریخوالی او په خوځو فشارونه ډېر شي.
اوس ماشه طالبانه سوي طالب تر شپږم سیمپورت اجازه نه ورکو. تاسو لار سي دا پښتون کوم ټوله دا اکثره بیا سوال دی، ودا خلک چې ساز سره پر راډیو کې نظر ورکړي دا وایي زه تعلیم غواړم. نو چې تعلیم غواړي دا شل کاله په جمهوریت کې یار خوای چې زه خپل هیڅوک تعلیم نه لرو، یار خوای تعلیم غواړم او بیا وایي چې خپل په کور کې باسواد نه لرم. نو خو تعلیم دې نه دی غوښتی، زه وایم ما نه دی غوښتی، تا نه دی غوښتی، خصوصا پښتون قوم تعلیم نه دی غوښتی. پښتون قوم غواړي چې پردا رقم د دوت په نامه، د دستور په نامه، د کلتور په نامه، د فرهنګ په نامه همیشه وبل ته اچاجي، همیشه بل په چپلاخو وي، همیشه بل پر سر وي، همیشه خپل گاونډیانو ته اچاجي، همیشه بل خاوري پر توي. او دوی دا دودو دستور فرهنګ پالي چې ولا موږ پښتانه یو، موږ د لوی کندهار خلک یا د لوی ترکستان خلک یو. په همدغه حساب باندې دا خلکو تعلیم ته ارزښت نه دی ورکړی. دا چې اوس یو د بل سره مشوت یي چی شي دی، علت یې بیا سوادي ده. دا چې یو د بل خشونت پر لکو، دا ترته تاوتریخوالی چې پر لکو، دا چې ښځې په بدوی کې سره ورکوو، دا چې ښځه د ایوان په شکل خرڅوو، د دې علت څه شی دی؟ د دې علت بیا سوادي ده. په خدای دې مې قسمې چې بیا سوادي ختمه شي او نر خپل پاک وپوهېږي، ملا خپل پاک وپوهېږي، ښځه خپل پاک وپوهېږي، امیو قاري خپل پاک وپوهېږي، د کور وګړی، د کور مشر خپل پاک وپوهېږي، د کور کشر خپل پاک وپوهېږي. ټول وطن ګلی ګلزار دی. اوس اول ځل ډیر خلک دای غواړي زموږ په نرانو کې چې ځان ته نر وایي، وایي زوی دې مې قاضي، زوی دې مې سارندوالي، زوی دې مې مدیر، زوی دې مې امیر، زوی دې مې مامور. خو ښه ده چې زما کور جارو کوي، لور دې زما، لور دې زه به د لور ولور خورم، په دغه رقم بیا ورکوم. ښه ده چې زما کور جارو کوي، لور دې زما کور جارو کوي، دغه بیا سوادي دی وي تر ابده دی.
مننه قری صاحب کور ودان چون دی اوس چې خبرونه دې زنګ وهلې او نظر دې را سره شریک کړو. په دې هیله چې افغانانو کولای شي دغه فکر چې فرهنګ د زده کړو مخه نه نیسي یو وخت لمنځ یو سی، او دوی اجازه ورکړي چې افغان انجونې او ښځې هم کار وکړي، هم زده کړې وکړي. ښاغلی سوریا، که تاسو تر شما تاسو مخکې د ودونو یادونه وکړه او هغه ستونزې چې د محدودیتونو په وجه باندې رامنځته شوي دي، د دې یادونه مو وکړه. خو که تاسو د اورېدونکو خبرې اوریدلې وي، دوی یا په ټوله کې پخوا هم همدغه نظر و چې د ښځو د حقونو لپاره دفاع یا د هغې لپاره دادخواهي کول یو ډول غربي فرهنګ ده. له دې خبرې سره څومره موافق یې او څه کولی شي خپل افغانې ښځې په دې برخه کې چې خلکو ته وښایي چې دا غربي نه، بلکې یو اسلامي او د افغانې ټولنې د پرمختګ لپاره یو غوښتنه کیدلی شي؟
خبر 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 دو رقم نظری دی، یا د بی سواد نظریه ده یا با سواد خلک نظری دی. کچی که مونگا ویو چه دوی اوز چه ویی چه دا دا اروپا یا هم دا غربی طولنی دا غگونه دی چه دوی ویی دا خزی حقوق دا انجون حقوق تعلیم یا کار دا شایان دا وقتین چه دوی خبر نیدی، نه د دین څخه دې خبر دي، نه د دنیا څخه دې خبر دي. که چیرته مونږ د اروپایي یا د غربي ټولنې په اساس لاړ شو، هغوی حقوق بیا جلا شی ده چې تا نه غوښتل کېږي، هغه بیا بل شی ده. د چوکاټ د اسلام نه متلی ده، هغه تا نه هیڅ څوک هم نه غواړي. که چیرته واقعا دوی دیپ لاړ شي، دوی ژور فکر وکړي، دوی وګوري خپل دین ته، وګوري دوی زده کړې کړي یا خپل دین نه خبر اوسېږي، دوی بیا په دې پوهېږي چې د جنې لپاره تعلیم راغلی ده، د ښځې لپاره تعلیم راغلی ده، د ښځې د نجونو لپاره کار اغلی دی. فلانډا چې به مونږ دا وایو، ولې دا بیا ښه خزانه وه، نو بیا شبه دوی د صحابه کرام ترمن د ټولو نه دی د رسول صلی الله علیه وسلم څخه حدیثونه چې روایت شوي دي بیا شی په واسطه شوی ده نو بیا شی روایت کړی ده د خدیجه رضی الله تعالی عنها د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم میرمنه وه هغه تجاره نه وه یا هغه ښځه نه وه هغه په اسلام کې نه وه وکه نه وه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم بیبي وه خو تجارت به یې کوله خپل کاروبار به یې کوله رسول صلی الله علیه وسلم د هغې سره به شریک و نو تاسو نه د اسلام نه خبر استئ نه د دنیا نه خبر استئ نه د دین نه خبر استئ نه د قرآن نه خبر استئ نه د یو ملا سره کینئ نه د یو عالم سره کینئ نه د یو چا نه پوښتنه کوئ نه د چا نه نظر غواړئ دې چا نه نظر نه غواړئ خپل نظر یې ورکوئ نن خو بیا بې انصافي ده ته ما نه پوښتنه نه کوئ چې ته تعلیم غواړې که نه غواړې ته د خو لګیا یې ته وایې نه دوی تعلیم نه غواړي ولې زه زبانه لرم زه ګونګی یم زه خبرې نه شم کولی ته خو اجازه هغه لور ته ورکړه چې د خپل لور در ته ووایي چې تعلیم غواړي که نه غواړي هغه ښځې ته خو اجازه ورکړه چې هغه کار غواړي که نه غواړي ته د ځان نه لګیا چې دوی نه غواړي دا غربي ټولنې غږونه دي او د دوی خبرې دي ته اول داسې اسلام ته خو وګوره
اوس په دې وضعیت کې سوریا جانې په دې وضعیت کې لکه څنګه چې تاسې دا وضعیت انځور کړه افغان نارینه دا موضوع د ښځو د حقونو موضوع غربي دیموکراسي یا یو ډول فرهنګ غړي په داسې حال کې چې په خپل کور کې ناست د ښځه چې ده د هغې پوښتنه نه کوي څه کولی شو داسې ډول نارینه ته قناعت ورکړو چې دا د غرب غوښتنه نه ده او دا په دې پوهیږ چې دا زما خپله غوښتنه ده دا زه غواړم تعلیم وکړم او ته باید راسره ودرېږي دا افغان نارینه چې په دې ډول نظر ورکوي څنګه یې قانع کولی شو څنګه یې راضي کولی شو
نه فائدہ جن یو خبر د تاسو ته کوم نه خبرې چې هغه کسان گئی چې دوی وی چې انجن یې هم زموږ په پښتنو کې یې هم زموږ په افغانانو کې په دودو کلتور کې دا شی نه شته چې تعلیم دی وکي نه د غربي ټولنې نه ځان دی نه وایم یم دوی هم دي ته وایم زه هم دی نه پښتنه د کوم ځای تر دوی نه کې زموږ ما کتلې دي چې دوی دي کوم ځای کې بیا تر زموږ د خپل د وطن خلک دی افغانان دي پښتانه دي دوی د خځې په سر باندې ولاړی ک ډاکټر ته مختکی اول هم دغه پښتنه کوي خزینه ډاکټر نه شته خزینه نرس نه شته کچې ته
مننه کور ودان اغلی فوزیه که تاسې ته راشم تاسې مخکې یادونه وکړه چې طالبان ته بانه خدای ورکړی د ښځو د حقونو نه د نړیوالو د نظر د جلبولو لپاره یا د دې لپاره چې دوی وکولی شي نړیوالو پام ځان ته راواړئ دغه مسله یو ډول سیاسي کړي ده او دا استفاده کوي خو برعکس بیا د افغانانو ذهنیت کیدای شي په دې اړه باندې یو بل څه وي دغه موضوع چې طالبان د ښځو حقونه یا دغه اسلامي موضوعات چې دوی یادونه کوي احادیث راوړي آیاتونه راوړي دوی هڅه کوي چې هم اسلام هم ښځې لکه څنګه چې تاسې مخکې یادونه وکړه د سیاسي اهدافو لپاره وکاري عامو افغانانو ته دا موږ څنګه تشریح کړو چې دوی په دې مسایلو پوه شي تر څو عیني واقعیتونه او هغه څه چې د پردې تر شا روان دي دا سره بیل کړی شي
فریده جان زه فکر کوم چې اکثریت د افغانستان خلک پر دې باندې پوهیږي چې طالبان
د خپلې ګټې لپاره کوم برخې کاروي، هغه د ښځې وي چې د ابزار په توګه یا د سیاسي ابزار په توګه ترې استفاده کوي، که هغه د افغانستان نور مسایل وي، که جغرافیه وي، که هر څه وي. د افغانستان خلک پر دې پوهېږي، تحقیق هم ښه کولی شي، په ښه او بد باندې حداقل دونه پوهېږي. اما تاسف خبره دا ده چې ځان نه پوهوي، دوی نه راویښېږي تر کله پورې به دوی ویده وي، تر کله پورې به دوی نه ویني چې په افغانستان کې د څه وضعیت روان دی. یوه تورستي ډله به راځي پر تا باندې به حاکمیت کوي او تا ته به وایي چې ستا ښځه او ستا لور اجازه نه لري چې د کور نه ووځي، او ته به هم دا منې چې ما ته طالب ویلي، یو بې سواده طالب، یو څوک چې په غره کې ژوند کړی، یو څوک چې په هیڅ نه پوهېږي.
خو که د طالبانو حکومت ته تم شو، غلی فوزیه، طالبان تل وایي چې د دوی چارواکي هغوی چې په واک کې دي یا دا نور کسانې، دوی ټول د دین عالمان دي، له مدرسو فارغ شوي دي، شیخان دي، او په دین باندې دوی ښه پوهېږي. او کلم دوی په خپلو سرګندونو کې دا نه دی ویلي چې نه پرېږدي نجونې تعلیم وکړي، وایي چې موږ وخت ته ضرورت لرو، فرمان به ورکړو، شرایط برابرو. دوی چې کله ادا کوي چې په تعلیم پوهېږي، بیا دې برخې ته مو ځواب څه دی؟
دقیقا خبر هم دا ده چې که دوی ملایان وي، خو قرآن به سم تفسیروي، اوس به نجونو ته اجازه ورکړي وه چې ټول به زده کړې کړي وي، نه دا چې مکتب یې پر مخ وتاړه، پوهنتونونه یې پر مخ وتاړه، له کار نه یې محروم کړه، په کورو یې کېنول. که نه تاسو موږ تاسو ښه پوهېږو چې دا یو بهانه ده. بیا دا چې دوی وایي زموږ ټول د مدرسو نه فارغ شوي دي کسان، ټول علما دي، ټول دا دي، دوی کوي شي چې سیاست پر مخ ویسي. د ترانسپورت وزارت نه نیولې تر وزارت خارجي وزارت پورې د خدای لپاره د علما او د ملا په نوم باندې کس ورته ناست وي، او سیاست به کوي، او کار به پر مخ وړي. حتی یو عالم کوی شي چې وزارت خارجه پر مخ ویسي، یو عالم کوی شي چې وزارت داخله پر مخ ویسي، یو څوک چې د مدرسې نه فارغ شوی وي هغه کوی شي چې په امنیت برخه کې کار وکړي. دوی خپل ځان هم تر سوال لاندې وړي په دې خبرو باندې چې موږ ټول له مدرسو نه فارغ شوي یو، خود همکاره یو، هر څه کوی شو. تصمیم هم د افغانستان د خلکو په اړه نیوای شو، او د افغانستان خلک هم هغه څه خلک دي چې هر څه طالب وي دوی مني. که وایي چې خور دې له کوره ووځي، وایي سعیده ودي ووځي، که وایي ودي نه ووځي، همدغه امر په خپل کور باندې هم تطبیقوي. متاسفانه ډېره سخته ده چې موږ وشو کولی. زه فکر کوم که چیرې ټول په یو لاس د طالب په وړاندې درېدل، چې موږ ولې باید خور مور په کور کې کښېني؟ حداقل په کلیو او بانډو کې نشي کولای چې دوی سره ټول یو ځای شي او ودرېږي چې موږ مکتب غواړو د خپل لور دپاره، موږ پوهنتون غواړو د خپل لور دپاره. په کلیو او بانډو کې موږ او تاسو ښه پوهېږو او ځوان مو کړی، بالاخره دماغ جیو تر کله پورې فکر وکړي، حداقل درې کاله، څلور کاله، پنځه کاله، یا حداقل لس کاله وروسته. د لس کاله وروسته تاسو د یو بل نسل تبدیلېږي که نه؟ تاسو هیڅ شی نه لرئ. همدا اوس په پکتیکا د پکتیا ولایت کې موږ نرسانې، ډاکترانې نه لرو، متخصص ډاکتر نه لرو، ښځینه. دا خو په ټول ولایت کې همدغسې ده. سبا ته به بیادبي دې ډېر زیات ماسي، دوستان به زما غږ اوري. سبا ته به موږ ښځو کورو لور ته به نارینه زایمان ورکوي، اولاد به پیدا کېږي، ښځه به نه اوسي. دا خو واقعا د اندېښنې وړ خبره ده. هر کله چې زه دا فکر کوم چې دا خو غټ نسل، ټول درس تعلیم هر څه نه پاتې شو، زما مازغه چوي. اما زه واقعا دته حیران یم چې دا د افغانستان خلک څنګه چوپ پاتې دي،
مننه کورودان. وروستۍ خبرې به مو واورم. سراجان، تاسو راځم تاسو راته په لنډو کې ووایئ، دا معلومه ده چې بندیزونه شته دي، او لکه څنګه چې تاسو په پیل کې یادونه وکړه، تاوتریخوالی هم رامنځته شوی دی. په دې برخه کې افغانو نجونو ښځو ته څه کول پکار دي؟ زغم نه کار واخلي، نورې څه حل لارې ورته شته که نه؟ ستاسو په اند
د افغان انجونې او د افغان ښځو بیچارګي همدلته ده چې نه یې څوک غږ اوري، نه یې څوک درد ته رسېږي، نه یې خبره څوک مني، او نه هم د دوی په خوښه څه کېږي. که دوی زغم کوي که نه کوي، دوی که صبر کوي که نه کوي، که په کور نه ځي، که بیرون ګرځي، که په سړکونو غږونه کوي، خو نن په نړیواله ټولنه یې غږ اوري، نه طالبانو باندې دا تاثیر کوي. طالبانو باندې خاصنه هم هیڅ تاثیر نه کوي. نړیوال ټولنه تېنه خبر نه دي، نور ګاونډي هیوادونه تېنه خبر نه دي. ګوري په سترګو باندې لاس نیولې، په غوږونو باندې لاس نیولې، وایي نه اورم نه ګورم. نو د افغان نجونو دغه بده ورځ ده چې دوی اوسې تجربه کوي. د افغان ښځو لپاره دا بده ورځ ده چې دوی تجربه کوي د ژوند تر ټولو تریخ
ورځي اندغه دي چې نه څو خبره او نه څو خبره مني او دا چې دا د طالبانو وي چې موږ وکړو د طالبان په اړه کویږي د طالبان په اړه باندې کویږي دی باندې یو کار لاونه موږ یو ورته لارا جوړو یو څه طریقه ورته جوړو او زه به تاسو ته دا خبره وکړم چې افغانستان په طالبان باندې وخت یې کویږي هغه په دې باندې هم کویږي چې د طالبان څخه لري پاتې کېدل یو ورځ د کتاب خبرې پاتې کېدل څونه تاوان لري کچې ته یو ورځ مکتب ته لاړ نه شي بس پس پس مضمونه تانه تیریږي
ډیره زیاته مننه کور ودان چنده اوسه په بخنه سره غلی فوزیا چې نشم کولای تاسو ته بیرته درشم ساس رستي خبري واور موریدونکې زموږ نورم کاراند سټډیو شاته پتا مده چې دوی سټډیو تر ازي خبرونه لري لته سي دواړو قدر منو د خزو د حقونو فعالانه سوریا خان او فوزي وحدت نن لري مننه چې پروګرام کې راغلي اوریدونکو لته سي مننه تر بل پروګرام خې چاري خو وخت